درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکیډمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په غو کې کلا وستای، طبیعت وستای، خدای وستای او ژوند ورورګلوي او ټول هغه شان چې د انسان
فنکار برخه کې لا هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کابل څه پغړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه
په زرپانه کې به لنډه کې ساده درد انزور واوري.
مستاد د څوټه قانونو می یو معصوم غږ د غوګونو پردې رخلاصې کړې. تروري چې و می قتل خواته می یو لسکلن هلک ولاړ و خړ او برګ برګ
په ادب جام کې به د ښکاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو.
دا د پښتو پخوانی قصیده ویونکی شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو
او په ورخمین خیال کې به د روان نوی کال ویرجن سفر کې ته د تایر زلاند ډیپلوم شوی نظم واورو.
پر لید که خزان دی دا خار یک بیابان دی خاموش ولی اسمان دی چې مخ په نقاب پټ دی هم انسان دی او په ځمکه چله تن دی پسل گو دی هم انسان دی دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی.
په بل کې له همایون هیواد څخه د دې ونی فرهنګي خبرونه اورو.
په دایکنډي کې د بادام ګل دویم فرهنګي او هنري جشن وشو. یاد جشن چې د دایکنډي په نیلي ښار کې جوړ شوی وو د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر سربیره پکې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د بادام ګل هنري او فرهنګي جشن د دغه ولایت د خلکو یو فرهنګ وباله او څرګند کړه چې دغه ولایت د تاریخي اثارو ساتنه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري. باوري وویل چې دغه ولایت د تاریخي څلو د ترمیمولو لپاره د انجینرانو یو ټیم هم موظف کړی دی. په دې جشن کې د ملي اتڼ چوبازۍ او د سیمه ییزې دمبوري هنري او تفریحي پروګرامونه اجرا شول. دا په داسې حال کې ده چې د بادامو د ګلو فرهنګي هنري جشن له کلونو کلونو را په دې خوا په دایکنډي کې ترسره کیږي چې تیر کال دغه جشن د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د جشنواري په توګه ثبت شو. پوهان رازقی نړیوال وستایل شو. د افغان ادبی بهیر او میرمن کلتوري ټولنیز بهیر للوري لیکوال شاعر او د هیواد تاریخ لیکونکی پوهان رازقی نړیوال وستایل شو. پوهان رازقی نړیوال یو سل پنځه شپېته اثر د تاریخ، لرغونپوهنې، ادب، جغرافي او فرهنګ برخه کې په پښتو او دري ژبو لیکلي دي. په غونډه کې لیکوال او څېړونکي استاد نجیب الله منلی د پوهان نړیوال د ژوند په باب تفصیلي خبرې وکړې. هغه خوښي وښوده چې اوس ژوندي ادبي او فرهنګي شخصیتونه نمانځو. په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسدالله غزنفر وویل د رازقی نړیوال آثار په ټولو برخو کې له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دي. هغه زیاته کړه رازقی نړیوال یو دقیق او بې پرې لیکوال دی او د دا ډول خلکو ستاینه د نورو لیکوالو په هڅونه تمامېږي. په غزنی ولایت کې په لسګونو ټوکو سری شوي او تخریب شوي خطي کتابونه بیا ترمیم او صحافی کیږي. د غزنی ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي چې د ارزښتناکو لسګونو ټوکو خطي او تاریخي کتابونو د ترمیم او صحافی کار چې په 2013 میلادي کال کې د ابو ریحان البیرونی کتابتون ته څیرمه د موټر بم د چاودنې له امله زیانمن شوی وو بیا ځلې ترمیم پیل شو. د زیاته کړه ټاکل شوې ده چې ډیر ژر د دغو مهمو او ارزښتناکو کتابونو د ساتنې لپاره ځای برابر کړي څو د البیرونی په کتابتون کې نندارې ته وړاندې شي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر، سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلف چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنگونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنری راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
ملیا نہ رکھنا ہو
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالي احمد شاه سر رسېدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د تورې تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لاغ ورته چې تمام پیدا شوي ځینې انسانان درځي چې هغوی تیرې کوونکی خاصیت لري، تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کې په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یوه اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله مډرن وسایل راوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو د توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه، ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې ونیزي فلزي وسایل کارېدل.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم و داسې قومو چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلی چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې یو لرغونی تاریخ لرو، هغه ریانو وخت نه بیا نسې وروسته توره موږ د څومره لوستي چا باندې تیری نه کړی، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي. د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې وژو، لرغونې دوره کې هم همدغسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولې شو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دلې نیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
توره زموږ د نیکونو نه راپاتې زموږ کره یعنی اوس هم شته ده، او زموږ د پلار د لاس ده کنه، یعنی نیکه د لاس هم د پلار ته پاتې شوی هغه یعنی اوس اوس هم موږ سره په دا توره چې کله موږ ګورو په دې موږ ویاړ کوو، افتخار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زموږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلې ده او خپل قربانۍ نه پور کړې دي.
که څه هم تور ازمک فرهنګي میراث دی، خو 22 کلنه نبیله تری بیا کرکه لري او وایي چې د هیواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تور استعمال دی. هغه وایي
که څه هم تور زمونږ د فرهنګ او کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده، خو که داسې سي یعنی دا تور نوره یعنی موږ په بد رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه ده چې موږ استعمال کو، نو د دې لپاره باید موږ د توري په ځای باید قلم وکړو، ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو، تغییر ته ضرورت لرو، بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو، چې دا بدلون موږ کولی شو د قلم په واسطه او نه د تورو په وسیله.
هیره دی نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارولی کېږي، خو یوازې همدومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي، نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
چې ول ول شي مخ په یار لرا کنه
موسم، طبیعت او ځای بدلون دی یو هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي. لیکوال او شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز خیندي. په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي.
هنر جاج.
پسرلای دا یو ډیر ښکلی فضا ده. که تاسو راته وایئ چې دغه د پسرلي فضا په شاعرانو باندې څومره تاثیر لري او څومره قلم دغه وخت کې هغه په مثل راوي؟
یا فضا دا اعتدال د هوا، دغه چې آسمان چې تاسو پسرلي کې ګورئ لکه د لاجورد یو ټوټه آسمان ده چې ښکاري.
بله، دا په شاعرۍ څومره تاثیر لري؟
بیخي لري، ډېر زیات لري. شاعر څه شي نه الهام اخلي، یا یې ویني یا یې اوري، دا ټول شان سره جمع کیږي، تمایل دې پیدا کوي چې خبره وکړي چې عادي خبره نه ده او هر سړی نشي کولی. لہذا په هغه کې ښکلا وستئ، طبیعت وستئ، خدای وستئ، او ژوند ورورګلوي، او ټول هغه شیان چې د انسان ژوند ته ښکلا او زیبایي او لطافت ورکوي. نو د پسرلي هوا او فضا چې مساعده ده او د دې الهام تقویت کوونکې ده، نو په دې وخت کې طبیعي ده چې شاعران د پسرلي شعر نوموي. او تر بل وخته یې طبیعت د هر وړ شعر لیکلو ته ډېر آماده یي.
اوس راتللو استاد، دغه تاسو دفتر مخې ته ځوانان و نیالګي کینول نوي، که تاسو داسې راته وایئ چې تاسو خپله راتېرېدلی هغه ماحول چې تاسو یې ولیده، آیا د کوم شعر الهام وسه که څنګه؟
کله کله ماته څوک وایي چې ته فلاني موضوع کې شعر ولیکه، زه یو همیشه یوه خبره کوم که تکیه کلام داسې ده، زویم زه چرګه نه یم او شعر هم هګۍ نه ده، چې کوم عامل ولی دا داسې ده چې کله ته په ډېره ښه فضا کې شعر نه راځي.
ولې فکر نارامۍ څه خبر ده؟
نه نه، هغه محرکات چې د ده په دماغ تاثیر کوي هغه نه یې آماده دی ته چې دی وخوځي. انسان خو مختلف ملکات لري، احساسات لري، عواطف لري. کله انسان ډېر مخلق ده، تر اوسه لا سم نه ده مطالعه سوی.
راته ویلی سي چې لومړی شعر چې کله تاسو ولیکه دری و که پختو کوم شعر و زکه اتاس لیکنه مساوی شکل بانی مخکیزی کلاس پختو لیکنه کوی دری هم کوی، اولین شعر اتاس کوم شعر و؟
ما خو شعر پختو شروع که تقریبا دری پر جبای که ما شعر دیر روستا تقریبا اگه وقت چیزه من از کلنی یا شل کلنی ترسیه داره ما دری شعر شروع که، لیکن دری پر شعر که ما مطالعات زیاد
تو لمرای شعر و کوم شعر و وست اتاس پیاد شتا؟
طول من نده پیاد، لیکن دیر تفل نه شعر ده. اولنه شعر ده ما چی چاپ تلاره اغا ما ده حبیبیه پا مکتب شاگردن ده درم سند تفل وما دیر تفل وما یو معلم آلتاو یو پیغمبر دستور معلم و ما دستام خان مین بیورته ویلی ده دیه کوهستان ده صافوی پختو ازدو او ده پختو معلم او دیر لوی سرائی و پا اخلاقی لیاز پا فرهنگی لیاز نوغتم پتویل چه سب ده کنفرانس کیی ما میو شعر لیکلی غیران سو زینم زکر سراجع کرم د دوست خرګونه نه کته شعر وای چې په شای ډېر تفلو ما چې وای ته ماته وای چې می چولو ویل پلار چا په دې نه درته لیکل ما نسب د مالی کله،
یعنی دومره یو قوي شعر و
نو د باور نه کو چې شعر مالی کله بنو صاحب هغه ما شعر واخیسته په انیس اخبار کې چاپ کړ. او دا د ما اولین اغه شای چې مات باټو کې ظاهر او چا ډېر د مو په مکتب کې باور نه کوي چې دا شی به
مونږ کوي. تاسو ویل چې لږ مو په یاد دا شی را مغل کې کراته وایې؟
یو مسای د مو په یاد ده چې لاړه مې یو باخته خو غزل وایي بلبل زه دغه دې شروع ده.
استاد اوس درته وایي چې د تاسو په کوم شمیر کتابونه چاپ شوی دي په پښتو دری کې؟
لومړنی اثر د مو چې د کتاب پیس چاپ شوی هغه چونغر نمیگی چونغر چی او غر ده نمو گری کور مخه تا پروتو
اتما دی دغره خصوصیات تاثیر اخیستی دی؟
اوه اگه داسی او چی او غر و دی مخه کور مخه تا پخی که با دا پستا و دا زنگلون و پستر یه للم کرل که ده دی ما دی کوتی لکلکی سر مخامو خو پروسخته که بز ما پخی کوتی کشپی که ولی بیا با دا دی قانان راتله پخی جی که پستی بای چوله ولی دا غر با پشپکی لکه چراغان دسی و دی با ور بالا و کنه یا به کنچه جوش پیتاو دا و یا به دیکا و خب پزرها و خلق بلتا تله نو دا غر ما تلکه او اد موسا تا کوی تور و یاو دی الهام غرسه و دیو الهام غرسه او اگه دی چونگر ترانه دیری مشهوری سوی راورس لدن بیا ما یو اثر پنوم دی چجده یو لیک
لایق صاحب یو زیل تاسو بک تکیسا کری وای چه کلا اروپا تا لاره حال تا چه خلق پوس ول چه تاسی شایر یاست لیکوال یاست نو تاس دی پدس یو منطقه که کور در که چه یوی خواتا وبا و مرغان و دا شایر کنه اوز که دیگه پاک لارو توی کلا چه حال تا لاره یو دی مسافری زونس بل یو خم آول که تاس دا کور در که آل تا دی شیر الهام چوم رو دی اول جیل پار استاس یو کور تا تورقلی
موش سی اروپا تا لارو پدس فضا کتلی و سی دو وطن نه غربت تا ارتیر سوی و زی خوشحال نو ما اگه تراجدی تکمیله ولی چه دی افغانستان لجدهی نموک تر مکنون منسل سوی و دا کتابونه چه روست ما اخباره کلی مثلا یه کتاب دی ما دا چه اگه نمیگی سندری پا سوی واتونو که دا ما شیرونه دی چه ما پا آلمان کلی کلی دی دا ملت پا دی ارزی چه سرای سل واری دوی دی پار ملسی و جنگی
اوست که تاسو لخپل تجربه را توی دی خشیر لیکلو لپاره کم شایان کمی خبری باید په نظر که اونی ولسی
زده چه او شاعر یما چه سرل دی چه اوست که با اروز و قوافی و پده پا یو اکادمی که کار کن دی ادبیات و پده رو فنون و بانده پیگم لیکن هست کلمه دی پا زور بانده شعر نده لیکله دا لکه یو چی نده سره چرا خوطیه گی پخپله چه الهام راسی نو سره شعر پا لپسی لیکی ده سی وقت کی گی چه زه اتیا بایتا او یا بایتا بیل توقفه لیکم ممکن پا مدد دیو پنزه سلوک ده که یو
سال کمی خبری نظر که نیسی کلت شیر لیکی
هیس هیس الهام چشه ده چشه والی لکه تاس چه کلا کلا تیگی سی تاسی ده تندی کیفت نسی تشی کوایستان ده چشه ده ولی پیگه چه ده و تا ضرور ترم تنگه ما پده لحاظ بانده دقشم نگی شاید شعرا و اوزا و احوال به فرق کهی خوزه دست فکر کم لکه تاسی چه با تا تنده پیدا کوی یو حالات پسری که پیدا که که ولی که او حالات یو محرک لگی مثلا زیورت پده کچه که تیره دن دیر ظلمه و ما دیده کارتی پروان یو موتر راقه یو حالک یو واقع دیه حالک سابره بودی و دیده غریب کورانه بود چه دیه ولوی دو مارا منده کلیم خلق را طول سو دیده وینه بایی دیر داد سابه چه دیه خیستی و کورتا و داد دیده دی وینه سر آقا سو او داد دیه موجب سو چه زه شیر ملی کم و وینه و سابه کنه چه دیه ما پا یاد نده وست کلا دستیم کیی کلا هیچ واقعا نیی اتا پا زین که شای پیدا سی لکه شیطان بود خوزهی کنه او تیر چه ولی که دقیق کل اسمان آقا برد چه وزه وسوین وسو ما تاریکی چه دیت کنه شای ولی که
دکه چه هم تاس پخپل خبر که ویل چه آفزه که دیر شیرونه نپاده که گی دی سری ریگی ام دقیق ووز که دی تاسی هر شیر پویادی که ام دوست که ولی سیره تو روی
دمو عادت دک زخ پل شیرونه آفزه تا نسم سپاراله خو کلا کلا دین رسی نمونیستا دیر و گلی و زمال مرگ و روستا زما پا شیر بانده وای ایرادونه خواهی زین پا دی پوسی چه پخلمه ظالمانو لگولی و مهرونه ما آسمان ده آزاده تا لار کوله خو افسوس سیاد می مات کل وزرونه هر خواه چه درانا پا تم لارم خوارشی و دیوه لانده دامونه او زما هردو که برا فخر که پا گور که ومی نلی کل دسپه و صفتونه دی هرمان پلمبو وسوم خوتیت نسوم و به نکل مغرورانو تا حضرونه تر کلو کلو بخیج زمال گوره زماد هیرو تیرو هیلو فریادونه سو چه شبه ده پختوی زبایمه هیر بنکی پختانه زمال لالونه نوی روح میده پختو شهر تاور که پگلونه که می ونگختل اورونه
څام پر پښتني ټولنه غني ناخوالي تیر شوی ل طبي افاتونی ولی تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمینه لري هغه یو کمپوز جوړونکې هارمونی غږونکې او غزل ویونکې هنرمند دی په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږي
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي
چې هغه خبره چې موږ لارو ګذر کتلې ده 15 ښکاله کیږي
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
د په دغه 15 کلونو کې تقریبا څومره سندری بده ویلی، څومره غزلونه بده ویلی؟
ما اکثر ته خپل چې څه جوړې دغه ویلی، یا مې د پلار والد سره ویلی، یا د خیال صاحب ولهم زما خوښ دی او ګران دی، محترم دی، مته قابل قدر سړی دی، دم ویلی شاید کم دانه نیم، نو زیاتره ما خپل طرزونه ویلي دي. او د بابا طرزونه مې د پلار طرزونه مې ویلي، لکه دې کې طرز به تاسو داسې ویم چې موسیقیان دا سندرې خو ما ډېرې ویلي دي، خو چې ډېرې مشهورې دي، د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینې مونځ به موږ انترای داسې چې یو دا ما ډېره خوښه ده چې ډېره زیاته مې خوښه ده چې د مینې مونځ به موږ د چا په اذانونو کوو، خدای کافر زمانې رانه بلال وړې، زمونږ د شپو نه د ستورو ډک د سمال وړې، او یو زرین خامار مې سور د زړګي لال وړې. دا کلام دا ما په شمشاد مې ویلي، داسې ما ډېر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي، ما پخپله جوړ کړي.
ولی صاحب، ستاسې په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار، یو بل لوی نوم چې هغه ستاسې د والد صاحب دی، شاولي استاد دی، کله چې ته موسیقۍ ته راتلې او په دې ښه پوهې وې چې استاد شاولي د یوه ځانګړې لارې او د یوه ځانګړي سبک څښتن هنرمند دی، آیا سخته درته نه وه چې د یوه داسې لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لاره جوړه کړې یا خپله مشهورتیا وکړې؟
تر اوسه هم ګرانه ده، تر هغه وخت نه، تر اوسه هم ګرانه ده، تر اوسه هم مشکل ده. دا داسې یو صفت به ورته وکړم چې ده د خیبر یو خبره به ورته وکړم، د خیبر صاحب، د خیبر یو شاعر، خیبر افریدی، او ډېر محترم سړی و، ډېر پوه سړی و. هغه زما پلار ته ویلي چې شاولي جان، ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت ژوند، زموږ مسافر شو دی، دلته یو پیپل دی، پیپل یو غټه ونه ده، یو غټ ونه ده بوټی دی، هغې ته وایي پیپل. د پیپل لاندې که څوک مرود کې دي یا نارنج کې دي یا انار کې دي، هغه نه روزي، نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړې. بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه موږ پورې چې نوم دی، که موږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو، خو یو نوم موږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از موږ نوم پېچان نه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه، بیا زموږ د موسیقي بیل تبن لازمي موږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو. موږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي، که شمالي دی، که زرولي دی، او که زید.
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی؟
نه صاحب، د موسیقي برخه کې باقاعده زده کړې کړي، یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې، لوی استاد دی. بیا زما استاد چې دی مستون ابو علي خان، د عاشق علي خان استاد شاګرد دی، چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دي، چې استاد بړې غلام علي خان، استاد برکت علي خان، او زموږ په وطن کې، زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ، دا د عاشق علي خان شاګردانو. په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابو علي خان، او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زرولي، د استاد مستون ابو علي خان سره شاګردان کو 1902 کې، 1902 کې موږ د هغه سره شاګردان شو، یعنی تر تقریبا تر 2009 پورې موږ د هغه سره، یعنی 2009 پورې، یعنی پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه. او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد، د لوی نمونه دی استاد خان محمد، استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دي، ته موږ شکرې چې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسید، نو بیا دا خدای دې وبخښي، الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم سلام سره. نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو، په ایمان به دې کې خمارستم دا استاد خان محمد ویلي دا سندره، او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلي. نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګا کاډین غوزه دغه شاګرد مې مداسي استادان مختلف، خو زیاتر علم چې موږ غسه موږ د مسنه ولی خان استاد نه غسه خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې، په کوم آلاتو خپوی یو برلاسې کوي؟
بس سیب زه خو دغه یو خبره کوم، یو یار خو، یو یار خو، یو خدای، دغه یو خدای خو، یو قران کنه، دغه یو ارمونه باندې سیب پویګم لګ لګ ام لګي ګوتی مو ته ګوام بغیب اوریدل چې دا څه پویدل چې دا زموږ ساز دا په هاري وبان موږ پویګو، مګم غغول او غداو د یوم نکو.
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې، یعنی تاسو به برخه باندې لوی کار پروت دی، خو تاسو څیره مطبوعاتي شو ډیره نه ده او سندرې مو ډیرې رسنیزي شوي نه دي یا راوت نه دي، د دې لامل څه دی؟
ما ډېر ځلې ما نه دا خلکو دا پوښتنه کړې، زه ډېر ځلې ما دا خبره کړې ده. یو خبره چې زه کوم، ما په کور کې زما نه وړوکی ورور زرولي افغان چې هغه سندرغاړی او د هغې د دې ساز سره ډېره زیاته مینه وه، ډېر شوق یم. زما د سندرې او د هغه د سندرې، زما د آواز او د هغه د آواز په لیول کې ډېر فرق و. ما غوښتل چې زما دا ورور مخکې لاړ شي، ولاړې لیونتوبه پورې هغه ورننوتی. که چېرې ما په یو آس باندې دوه کو هغه کسان بیا بوج شي، په یو توره په یو قاغه کې چې دی دوه تورې نه ځایږي، نو په دې وجه به بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه دپاره کمپوزونه جوړ کړي دي، طرزونه مې جوړ کړي دي، هغه مې وړاندې کړی، سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي. یوازینی علت یې همدا و چې زما هغه ورور په موږ ډېر زخت ته ډېر زیات ګران دی، او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق، نو داسې مونږ کوي. او هغه وخت مونږ فکر وړوکې و خام و چې دا اوس کوم فکر دی زمونږ، نو اوس مونږ ځان ته لارې بېلې کړي دي. په خپل مسیر په خپله لار روان دی، شمالی جان په خپله لار روان دی، زه په خپله لار روان.
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک چې د ځانګړي نوم څښتنان یې، کله داسې شوي دي چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولی افغان ته ویلي چې ستاسو دا لاره ده، ستاسو والد صاحب تاسو ته ویلي چې ستاسو دا لاره ده، داسې کله شوي؟
لازم.
او په دې بحث کوي
ولې نه؟ ډېر خبر داسې دي چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل خبرې کوو، میټینګ کوو، دغه د هر هغه څه الان دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي، دا شمالي نه چې تاسو هغه اورېدلې دي کې ډېر زیات ده، موږ سره بناستي، موږ سره مشورې کړي دي، پلان سره بناستي، هغه یې پښتنه کړي زه کوم تریک باندې ویم، زه کوم لیول باندې ویم. ما سره ډېرې خبرې داسې شاید به داسې پروګرام کې چې یو پروګرام وي چې هلته زرولي مې او شمالي مې، نو زه شمالي ته هېڅکله اجازه نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي، ولې دا د هغه کار دی. دلته شمالي یو ډېر ښه غزل خوان دی، یو ډېر ښه استعداد لري، یو ډېر لوی استعداد لري، نو د کار مصیري بیل دی دا په کار دی خپل غزل وي او غزل مخکې یوسي.
او زرولی افغان باید فلکلور
فلکلور
اوریدونکي به مثبتمه چې ستاسو یو زمزمه واوري.
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا برته زمزمه کوم. دانش یو نوی شاعر راوته، یو ډېر خوږ دی، خلک یې ډېر زیات خوښي، په ما خپل هم علاقه لګیږي، را کلاوتی دی او ما پیاسې سوچ ګوتې مې پهوالې چې دی ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه، په غاړه دې جامې د ملنګ دی او کبل څه، په غاړه دې جامې د ملنګ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه، دانش لرو بر د نجارېږي قربانېږي، دانش لرو بر د نجارېږي قربانېږي، چه داد کرامات د شاعر دی او کبل څه، په غاړه دې جامې د ملنګ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه. نامه شمالي جان د پاره دا ترجمه کړ.
ولې سب د روسي پښتنه په توګه ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي، څه به کوي؟
یار صاحب خبره خو ډېره خپل او ډېره مزیدار وکړل. زه راتلونکي د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم چې یو ښه کمپوزر شم، ښه موسیقار شم، او کوشش مې دا دی ښه موسیقي وکړم. او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز که زموږ خپله بیا خو خپله به یې وایو، او که خو همداسې هغه نو بس خلکو به یې وایو.
ډېره مننه. Oh, د ژوندانه هغه انزور دی چې ژوند رزکو د خپلې راتلونکي لارې پیچومي تصور کوو او د تک پاړې تصمیم نیسو. نظر پانی په نننې پانه کې مسوده نیازی لنډ کې ساده در انزور راوروي.
زر پانه د درد انزور. سهار لمر خپل ژیړ وړانګې د توتانو د وچو پانو څخه د ځمکې په لور غځولې وي. ډېری جونې او هلکان په هنځي تر روان وو، چا خندل او څوک په مطالعه بوخت وو. زه هم نن ډیره د وخته په هنځي ته راغلی وم. نن مې نوې جامې هم اغوستې وې. هر ټولګیوال به مې چې راغی نو یو غږ خو به یې د مبارکۍ راباندې کاوه. ما به هم په ورین تندي ورنه مننه کوله. زه د پوهنځي د انګړ په کونج کې د خزان وهلو توتانو لاندې په سیمیټي چوکۍ ناسته وم. څو ځله مې لمنه کش وه، خو زما فکر په بل لور و. وروسته د څو ټکانونو مې یو معصوم غږ د غوږونو پردې راخلاصې کړې. ترورې چې ومې کتل، خواته مې یو لس کلن هلک ولاړ و. خړ او برګ برګ مخ، سره ویښتان او شکېدلې څپلکې یې په پښو وې. د خپلو خیرنو خړبخونو جامو په جیب کې لاس واهه او په خواره خوله یې راته وویل، ترورې ما ته د ماشوم دا څیره څه عجیبه ښکاره شوه. زه نه پوهېدم چې د دې ماشوم په څیره کې داسې څه و چې زما سترګې په څیره کې نښتې وې. مخکې له دې چې زما له خولې ورته څه راووځي، یو کاغذ یې راته ونیوه. ما هم بې د کومې پوښتنې ترې کاغذ واخیست، په بیړه بیړه مې ولوست. بیا مې ماشوم ته ښکته پورته وکتل، ځکه زیات وخت به داسې و چې یو چا به له ځانه څه لیکلي وو، خو د ماشوم په څیره کې معصومیت او پاکي له ورایه ښکارېده. هغه هم خپل خیرن مخ زما په لورې نیولی و. ورته مې وویل، نوم دې څه دی؟ خو ماشوم هیڅ ځواب را نه کړ. بیا مې ترې وپوښتل، پلار دې شته؟ د سر په خورولو یې د نه ځواب راکړ. جیب ته مې لاس کړ، لس روپۍ مې ورته ونیوې، خو ماشوم پیسې نه اخیستې، غلی ولاړ و. داسې ښکارېده چې هغه د بل شي غوښتونکی وي. ما ورته وویل، واخله. ماشوم ښه په زوره زوره وټخول او روان شو. ما هم پرې سر ونه ګراوه او د کتاب په لوستلو مې پیل وکړ. یو یا دوه پاڼې به مې نوې لوستې چې یو څه مې له مخې تیر شو. دا کلمه مې په ذهن کې څو ځله تیره را تیره شوه. ما ډېره هڅه وکړه چې دا کلمه ولولم او په مفهوم یې ځان پوه کړم. بیخي مې لوستی نه شوه. په ذهن کې مې ناشنا فکرونو غځونې وکړې. څو ځله مې هغه مخکینی ماشوم په ذهن کې را تیر شو. زما ذهن کې واضح د هغه ماشوم وږي او معصومه څیره ګرځېده. په یوه شیبه کې د لیونۍ په څیر شوم. اوس نو هغه د سهار په څیر نه وم چې خپلو نوو جامو ته مې کتل او ځان به راته تر ټولو ښه ښکارېده. اوس راته ځان تر ټولو بدرنګه ښکاره شو. د خپل ځان نه راته نفرت پیدا شو. ما هغه کلمه هیڅ نه کړه، خو کلمې همدا وکړه چې سهارنۍ ماشومې را یاد کړ. زما په ذهن کې بس هماغه یو تصویر و، خیرنې جامې، ببر سر، وچ او خوار مخ چې په سترګو کې یوه لویه فلسفه له ورایه ښکارېده. بې له کوم پلان نه د پوهنځي د وره په لور روانه شوم. د کانتین له صفاکارې خانې ترور نه مې د هلک پوښتنه وکړه. هغې هم پوزه تاو را تاو کړه او سر یې وڅانډه. زما په ګمان چې په دې هم هغه څپه راغلې وه کومې چې زه نیولی وم. یو سوړ اسویلی وکیښه او د دروازې لور ته یې اشاره وکړه. نور مې زړه ډېر بې حوصلې و. له پوهنځي بهر ووتم، ټول ښار مې ورپسې چاڼ کړ. آخر د روغتون په لورې رهي شوم. په روغتون کې هم ډېر ښکته پورته وګرځېدم، خو هغه معصومه څېره مې په نظر رانغله. د ورځې لس بجې وې. د سر له درده په هېڅ ستړیا نه پوهېدم. له ځان سره مې وویل چې کور ته به ځم، ځکه سردرد ډېره ورخطا کړې وم. د روغتون نه د وتو په حال کې مې داسې څه ولیده چې سهارنۍ هر څه مې له ذهنه ووته. دا د یو داسې درد انځور و چې هېرېدل به یې په ټولو عمر کې زما له وس څخه بهر وي. له لرې د وینې د بنګ مخې ته په سیمیټي پوړیو دوه ماشومان ناست وو. خیرنې جامې، ببر سرونه، څیرې ګریوانونه او ابلو پښو یې د دوی د معصومیت ګواهي ورکوله. یو د بل په زنګونې سر ایښی او دا بل ورته په خوله کې د وچې ډوډۍ کپونه ورکوي، خو د هغه خوله نه خوځي. زه اوس د سهارنۍ کلمې په معنا وپوهېدم.
مبد تر تصویر ترک میں پسینوں کے ساتھ مونگ بد در تصویر تر کمی پسینو کی ساتو بے خبر کم ازار زما پختون وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے ہاغ وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن گورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو دلد دمین بادشاہی وادار
د ادب جام په نننۍ برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر ښکاروندوی غوري له احواله خبرو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ښکاروندوی غوري د پښتو د پخوانیو قصیدو وینکو څخه یو ډیر مختدر او د غختلی قریه خاوند ښکاروندوی دی چې د غور وو او پلاری احمد د غور د فیروسکو کوټوال وو. داسې ښکاري چې ښکارندوی کورنۍ د خپل عصر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنه سترګې لیدل کېدل. په خپله ښکارندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنه او بست کې هم اوسېدل. د ده د ژوند شرحه هم د پټي خزانې مؤلف له لرغوني پښتانه څخه رانقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم اغله تاریخ سوری څخه راخسته ده. دی وایي چې ښکارندوی د خپل سر عالم او شاعر پښتون وو او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډیر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او هم د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډیری قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر وو. دا ښکاری چې ښکارندوی بتل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل او محمد بن علی د تاریخ سوری مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکارندوی د اشعارو او بوللو غټ کتاب ولیدم. دا د پښتو پخوانی قصیده ویونکی شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو او هم د دیوان خاوند دی چې د دوی له دیوانه د تاریخ سوری لیکوال یو پښتو قصیده نقل کړې وه او دغه بولله له تاریخ سوری څخه شیخ کټه په خپل لرغونی پښتانه کې وکښله او له لرغونی پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله. دا قصیده چې او زموږ په لاس کې ده ښکارندوی د محمد سام په ستاینه کې ویلې ده او هند ته د هغه سلطان یو سفر انځوروي چې څنګه د سلطان لښکر هند ته ځي او څنګه پر اټک تیریږي. ښکارندوی د پخو قصیده ویونکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلي مناظر د غرو او رودو په زړه پورې او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انځوروي. وروسته نو سلطان معاذ الدین یعنی شهاب الدین ستاینې ته وردانګي او په خورا استادۍ او اقتدار د ده د لښکرو یرغلونه انځوروي. دا قصیده کټ مټ د غزنی د دربار د پخو شاعرانو فارسي قصیدو ته ورته ده. درنو اوریدونکو دغه قصیده نږدې 50 بیتونه لري خو د خپرونې د وخت کمښت له امله یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته وړاندې کوو. د سپرلی کلونکې بیا کړل سینګارونه د سپرلی کلونکې بیا کړل سینګارونه بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه د غاټولو جنډې خان دی وریدی تا د غاټولو جنډې خان دی وریدی تا زرغونو بڼو کې ناڅي زلمی چونه زرغونو زمکو کې زل کله کستوري زرغونو زمکو کې زل کله کستوري چې پر هسک باندې زلیږي سپین ګلونه سپینې واوري ویلې د کاندې بهیږي سپینې واوري ویلې د کاندې بهیږي لکه وخې د مین پر ګریوانونه هر پلو د ګلو وګم دی لونلې هر پلو د ګلو وګم دی لونلې ته واراغ لاله ختنه کاروانونه لمړی خاوري اغلې ګل راوویست وچ بیدیا او غری کړل جنتونه وچ بیدیا او غری کړل جنتونه
اوس را نو ورک ده د جیب بټوا بس ژم ورک ده پیسې سر خورا د یو چاو تصویرونه پکې د هم د غبیت خالق طاهر زلان د روان نوی کال ویرجن سفر کیتا د شعر په ژبه یو نظم لیکله په ورېښمین خیال کې د ښاغلی زلان په ژبه د هغه خیال ورو
دا د نوی کال د کوم موسم منظر ده دا د نوی کال د کوم موسم منظر ده چې غبار په ونو بار ده د ګلونو شونډې چاو دي اننګو باندې خافونه د لګو دي په لیمو کې لیکي جوړې دي د اوښکو دا نظر زما نظر ده چې دنیا ور باندې وینم که خوب وینم دا د نوی کال د کوم موسم منظر ده چې د ټال لړ دې شلېدلې لوپټه په وینو سره ده او شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي دا تا د شنو شور هم شو خاموشه په جماعت کې د بلال اذان نیمګړې مناره را نړېدلې دا سپرلې ده که خزان ده دا خار یک بیابان ده دا خاموش ولی اسمان ده دست پر لے دے کہ خزان دے دا خار یک بیابان دے خاموش ولی اسمان دے چھ مخ پہ نقاب پٹ دے ہم انسان دے او پزمک چلے تن دے پسل گو دے ہم انسان دے دا دنی وکال دا کم موسم منظر دے دیوالونو سیوری ٹھول کرل پسرک ہم خاموشی شوا د چنچن شور ما شور دے چھ لخپل جالو تختی زمک گنگش ولا غما لدرد غگ کبل نشی دا د نوی کال د کوم موسم منظر دے کیسه څو زل شو بدلا کردارونه نوی نشول منظرونه نوی نشول موسمونه نوی نشول او کلونه نوی نشول دا د نوی کال د کوم موسم منظر دے یو تیګه په خپل ځای باندې ولاړه مخې پټ ده او د ټال لړ دې شلېدلې نو په ټپ وینو سره ده شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي دا بنګړي نه دي ارمان دی دا بنګړي نه دي ارمان دی چې په زړه د چا ودانو او دا ټال چې اوسې لړ دې راشکېدلې او زنګیږي د احساس د شیبو سین دی لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو او پستړي مسافر به خورېدلو په ګرمۍ کې به سایه وه او په جنګ کې به جنډه وه لوپټه نه وه زما کیفیتونه تازه وو دا منظر خو کربلا زما د ذات ده دا منظر خو کربلا زما د ذات ته احساسات مې چې شول خاورې ارمانونه چې تعالی شول کیفیات چې په سلیب شول اوس چې کانه نشم چشم اوس چې کانه نشم چشم زه یوازې نه یم ټوله خاریا ده یوی ویر کې اخته ده دا د نوی کال د کوم موسم منظر ده دا د نوی کال د کوم موسم منظر ده
سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر سرو لمبو